سلامونه ستړي مشه د ماسپخین دوه بجې دي زموږ د خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار وي خبرېږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د جرمني حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبې د جولای 24 په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په څو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړونده 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت مونیخ او برلین کې د مرکز اړونده څانګې تړل شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیاګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. د جرمني استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړونده څانګې د سخت دریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د یهود او اسرائیلو ضد چلندونو ته وده ورکول کېده. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني د حکومت تر څار لاندې فعالیت کوه او له دې وړاندې هم په ورته تورونو باندې د پولیسو لخوا پلټل شوی وه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ یاسف دورانی ویلي پاکستان په افغانستان کې له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پلوه مسایل چرایت غواړي څو خپل هیواد ته د شاوخوا 3 میلیون افغان کډوالو ستنېدو ته زمینه برابره شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي دورانی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په یوه ګردي میز کې د خبرو پر مهال له ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لا لوی کمشنری یونیسیار څخه وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بایزت استنیدو لپاره لازمه ستراتیژي جوړه کړي. پاکستان د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته د هغو افغانانو جبري ستنول پیل کړي چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. هنلی پاسپورت انډیکس موسسه د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتبار پاسپورت بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای 24 په بخنه سره د جولای 28 په خپلې تازه ارزونه کې ویلي په افغان پاسپورت لرونکو وشته هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولای شو خو په تیرو شپږو میاشتو کې د شمېر شپږویشتو ته راښکته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد شوی چې وګړي کولای شي یو سل 15 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او اسپانیا له سنگاپور وروسته هغه هیوادونه دي چې وګړي 192 هیوادونو ته له ویزو پرته سفر کولای شي. هنلی پاسپورت انډیکس یو نړیواله موسسه ده چې د پاسپورټونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې د یو هیواد وګړي ورته پرته له ویزې سفر کولای شي. په ایتوپیا کې زمکې خوېدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمېر 209 تنو ته ورسېده. چارواکي وایي ښایي د وژل شوو ټپیانو شمېر زیات شي. د یکشنبې په شپه د ایتوپیا په ګوفا سیمه کې له سختو بارانونو وروسته زمکه وښویده چې ډېر شمېر خلک یې لاندې کړل. د چارواکو په خبره د دوشنبې په ورځ مرګ شوب له هغه وخت لا لوړه شوه چې د مرستو لپاره ټول شوي کسان زمکې لاندې کړل. په ګوفا کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي موږ له هم له سیمې جسدونه ترلاسه کوو. له سیمې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک په لاسونو کې خټې لرې کوي او جسدونه راباسي. او پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوي او 1 شمېر نور ټپیان دي. سیمه ییزو چارواکو نن د جولای 24 ویلي د ایزو مایل پر دانیو بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوې جوړې شوې دي. د چارواکو په خبره د خرسون په سیمه کې 1 واویا کلنه ښځه وژل شوې ده. بل پلاو د خارکیف خاروال په خپل ټلګرام ویلي په دې ښار کې توغندیزو بریدونو یو ملکي وګړی وژلی. د اوکراین په جنوب کې د اودیسیا والي وایي د روسي بریدونو الوتکو د ایزو مایل پر دانیو بندر چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره خورا مهم بندر دی بریدونه کړي دي چې 3 کسان پکې ټپیان شوي او د دې بندر زیربناوې ویجاړې کړي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام کې مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني يو. د طالبانو حکومت د تیر یک شنبه پر از د کانکور پایل اعلان کړي. د طالبانو حکومت د اسمینو ملي ادارې د معلوماتو لمخي په سګني کانکور کې شاوخوا 100 زده کوونکو ګډون کړي وو چې له ډلې څخه باندې 35000 کسان دولتي او خصوصي پانتونونو کې بلا بلو پانسي او ته بریالي شوي دي. تدریم کال دی چې جونې د کانکور پاسمونه کې د ګډون اجازه نه تر لاسه کوي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. لدی سربیره هغه چې په کانکور آزموینه کې بریالي شوی له دوی پښتو چې دوی دا کانکور څنګه تیر کړو، همدارنګه څومره هیله مندې چې کله دوی پانتون ته ځي وبکول شي په غندزه چې دوی هیله لري او دوی هیله مندې د افغانستان په پانتونونو کې تاسو کوم ظرفیت شته سره لدی چې په دې وروستي کلونو کې ډیرو سادان د پانتون افغانستان نه ووتل، بیا هم په کافي اندازه ظرفیت وي چې وکول شي دغه نو بریالي شو زده کوونکو ته تدریس وکړي. کنه لدی سربیره هغه کسان چې به نتیجې شوي دي دوی څومره د دې چانس لري چې حرفه وز د کړو ته مخه کړی او همدارنګه څومره لیوالتیا په ځوانانو کې شته چې دوی لاړ شي حرفه وز د کړو وکړي. لدی سربیره هغه کسان چې به نتیجې دي په خصوصي پانتونونو کې ورته د نوملیکنې چانس څومره برابرېږي او دولت ورسره څومره مرسته کوي چې د دوی د فیسونو یو برخه ورکړي. نن به په دې مسایلو خبرې وکړو. لدی سربیره به هغه زده کوونکي هم سره وي چې په کانکور کې پرلپسې کلونو کې له ګډونه منې کړای شوی دا او کچیر ته دوی ګډون کړای وای د دوی خبره باندې نو کې د شي چې د پانتون په دویم ټولګي کې به دوی وای ته دوی هلی خبره به هم راوخلو د به هم له دوی واورو او ریدونکو کچیر ته وخت په پروګرام کې و ساسي او دوه درې پیغامونه او تماسونه به هم راوخلو. په خبرونه کې را سره ملمنشت دي د کابل پانتون په خنۍ استاد عبد الله وردک د ننګرهار پانتون د حقوق او سیاسي علوم ته بریالي شوی سمسور اسد د شیخ سعید پانتون ته پوانځي ته بریالي شوی سمي الله مومند او لکانکور پات زده کوونکي شابانه نوري سره په پروګرام کې تاسو ټول قدرمن ستړي مشه پروګرام ته بخیر اغلی. په پیل کې به استاد عبد الله وردک ته ورشو. وردک سره تاسو پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی. که تاسو په پیل کې د کانکور په دغه آزموینه چې پایلې تیر یک شنبه اعلان شوې لاندې ته وایست دا د نور کلونو پر څاله که څنګه د طالبانو لراته ګروسته یو نسبتا ښه کال و چې تیر کال لدینې کم زده کوونکو کانکور کې ګډون کړی و سکل شمیر نسبتا ښه و خو د نورو د جمهوریت کلونو پر څاله باندې بیا هم د دې زده کوونکو شمیر کم و د کانکور دغه پروسې پر راته وایست د پایلو د اعلان پر راته وایست چې دغه پروسه ساسې پان باندې څومره شفافه او هغه کسانو چې زحمت یې واقعا دوی توانېدلې دي چې خپل رشتو ته ورسیږي او کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنه تاسو ته او پرانکه ځوانانو او تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم د کانکور آزموینه په حقیقت کې چیرته موږ په دوه باندې وشو. یو خپل د کانکور آزموینه سرته رسیدل دي چې څنګه واخستل شول، آیا هغه بشپړ شفافیت موجود و او کنه، یعنی عملیاتي برخه ده. او یو خپل د کانکور آزموینه هغه فلسفه تر شو چې آیا دغه آزموینه یو مناسب آزموینه ده او کنه. نو په لومړی قدم کې بیا حمزه صح کال شکم ځوانان بریالي شوی دی، غوی ټول ته مبارکي وایم او دا چې خویندې له کانکور آزموینې او په ټوله کې له زده کړو نشوي دي، نو دغه د تور دوره او دغه ظلم دی الله پاک هر څومره زر چې کېږي پای ته ورسوي. په ټوله کې د کانکور آزموینه له بد برغه له فلسفي اړخه یا هغه اساسي چې کوم دی هغه د استعدادونو د جذب لپاره یو مناسب آزموینه نه ده. که موږ یو کوونکی چې هغه په ورشته کې هیڅ علاقه نه لري هغه دې ته مجبوره و چې هغه برخه ته ولاړ شي او خپل زده کړې هلته پیل کړي، کله چې د کانکور آزموینه ترسره کیږي موږ په ځای د دو چې یو شاګرد یو زده کوونکی د هغه په خپله رشته کې آماده کړو او په خپله کومه رشته چې غواړي ترېنه آزموینه واخلو، د هغه په ځای موږ ترېنه په دولسو یا دیارلسو ټولو مضامینو کې آزموینه اخلو. فرضاً یو شاګرد یا یو زده کوونکی چې غواړي حقوقو ته ولاړ شي، موږ لغونه د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي دغه ټولو برخه آزموینه اخلو. په داسې حال کې چې بیا وروسته هغه له دغو مضمونونو څخه هیڅ بیا ډېره لږ ګټه اخلي. یا همداسې په نورو رشتو کې یو زده کوونکی غواړي چې انجینري پوهنځي ته ولاړ شي، خو موږ هغه په ټولنیزو علومو کې هم آزموینه اخلو. دا یې هغه منفي اړخ دی.
خو په ټوله کې اوس دا هغه څه دی چې له تېر نه راپاتې دي، دا به یوازې طالبانو حکومت پورې نه وي.
طبعا دا ما تاسو ته یادونه وکړه چې د کانکور هغه اساس ده چې په ټوله نړۍ کې اوس ورو ورو له منځه تللی ده. په ټوله نړۍ کې تاسو ګورئ چې هلته ښوونځي له لسم ټولګي یا نهم ټولګي څخه وروسته رشته بندي کېږي. کوم شاګرد چې غواړي چې بیو یا ساینس برخې ته ولاړ شي هغه خپله برخه کې زده کړې کوي، کوم چې ټولنیزو علومو خواته ولاړ شي هغه خپله برخه کې. یعنی دا موضوع یوازې د اوسنیو حاکمانو ته یا اوسنی رژیم ته راجع نه ده، له تخنیکي اړخه په دې کې یو څه ستونزه شته ده چې ضرورت دېته شته ده چې له مسلکي اړخه وتل شي او د دغه ازموینې په ځای باندې یو بل میکانیزم رامنځته شي. اما دا چې اوس سه کال ازموینه څنګه واخیستل شوله او نتایج څنګه وو، له نیکه مرغه چې 2014 او 2015 کال وروسته د کانکور ازموینو په برخه کې یو ډېر ښه اساس کېښودل شو او سیستم رامنځته شو. هماغه سیستم اوس هم ادامه لري. شفافیت یې نسبتا ښه دی، په ځینو برخو کې اوس هم ستونزې شته. هغه ستونزې د پوښتنو د جوړولو په برخه کې دي. موږ د پوښتنو په برخه کې اوس هم ستونزې لرو. د ازموینه اخیستلو چې هلته کوم هغه چاپریال باید ورته جوړ شي، هغه متاسفانه چې په ځینو شرایط ورته هغه سره برابر نه وي لکه څنګه چې باید ازموینه واخیستل شي. د ازموینه په برخه کې کافي اندازه با معلومات زده کوونکو ته مخکې له مخکې نه ورکول کېږي. د ازموینه پر مهال باندې چې کوم هغه فشار وي هغه په صحیح شکل باندې موږ نه یو توانېدلی چې مدیریت یې کړو چې زده کوونکی ازموینه ښه شکل سره تېره کړي. تر ټولو نه مهمه دغه ده چې موږ زده کوونکو ته مخکې له مخکې نه داسې میکانیزم نه لرو چې هغوی ته یو څه زده کړه ورکړو چې تاسو کومه رشته او تر کومو شرایطو لاندې باید تعین کړئ. زده کوونکی یا د کورنۍ په خوښه باندې یا هم د ټولنې په خوښه باندې چې معمول رواج څه شي کومې پوهنځي دي همغه لپاره کوشش کوي، بې له دې نه چې وګوري چې آیا زه په دغه ځانګړې رشته کې استعداد لرم او که نه. دا په ټوله کې موږ د کانکور اداره یا د ازموینو ادارې ته راګرځي چې باید ورته هڅه وکړي. او طبعا یو عمومی منفی تکه چې ما اول هم یاد کرد هغه د نجونو نشتون دی چې متاسفانه در یو ډېر غټه نقصه ده. او د شمېر په حق باندې هم لکه تاسو شاید اود نه وکړه چې کابوس سل سره دي دا شمېر یو څه کم ده، دومره یاد به نه وي ده کې د دینی علومو شاګردان هم شامل دي او متفرقه د تیرو کلو نه شاگردان هم پکې شامل دي. نو تعداد نظر د جمهوریت وخت کم دی، رقابت به یو څه آسانه شوی وي، پوهنځیو ته به تلل یو څه آسانه وي. خو له بده مرغه د زده کوونکو شمېر په دې اندازه باندې کم شوی دی چې د شپې کانکور کوم ازموینه چې وه هغه لغوه شوله. یعنی موږ د شپې پوهنتون لپاره دومره داوطلبان نه درلودل څخه په مختلفو پوهنتونونو او څانګو کې ټولګي تشکیل شي. نو په دې خاطر باندې هغه لغوه شوې ده. هیله شته چې نخدای وکړه چې له دې وروسته د بل لپاره یا د بل سمستر لپاره د ازموینه بیا واخیستل شي.
خو وردک صاحب، دلته دا کوم شمېر چې بیا ورکړل شوی چې درې شپېته زره کسان توانېدلي چې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته بریالی شي، که چېرته بیا هغه شپې 15 تاسو یادونه وکړه هغه پکې نه وي، د دې سل زره کسانو نه یوازې 3-5 زره بریالی شوي اوسي. دا پاتې کسان پخوا څنګه توضیح کېدل او فکر کوي چې اوس به طالبان څنګه توضیح کوي؟ حرفوي زده کړو ته به لیږي، نیمالي ته به لیږي، خصوصي پوهنتونونو ته به په تخفیف ورکوي، څه حل لري؟ دې ته پخوا کتل کېدل اوس فکر کوي څه حل لري به طالبان لټي؟
یو تفاوت چې له پخوا اوس تر منځ دی هغه د زده کړو انګیزه وه چې مخکې هم دغه ستونزه وه. یعنی داسې نه وه چې 100% هر څه حل و. په اول خطب کې کوم زده کوونکي چې دوی ورته واجد شرایط لیکي او یا هم وایي چې دا د خصوصي پوهنتونونو ته معرفي شوي دي، نو ډیری وخت هغوی سکالرشیپ یا هم کوم تخفیف په نظر کې نه نیول کېږي او د هغوی د ویش لپاره هیڅ کوم واضح میکانیزم نشته دی. هر خصوصي پوهنتون کولی شي چې مختلفو څانګو کې زده کوونکي جذب کا، محصلین جذب کا، بله دې نه چې هغه د کانکور نمرې په نظر کې ونیول شي. دا ستونزه مخکې هم وه او اوس لا ډېره شوې ده، ځکه اوس موږ له بعد مرغه کوم دارالمعلمینونه یا د ښوونکو د تربیه لپاره چې کوم مرکزونه وو هغه له منځه تللي دي. په ډېری ولایتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو یا د حرفوي زده کړو کوم انسټیتیونه چې وو هغه هم یا تړل شوي دي یا هم په ډېر بد وضعیت کی دی چې دا ټول هغه منفی نقطې دی. خو تر ټولو مهم څه چې دی هغه دا دی چې د زده کړو لپاره د انګیزې ایجاد ډیر مهم دی، چې هغه لپاره یو منظم میکانیزم باید جوړ شي تر څو زده کوونکي زده کړو لپاره کوشش وکړي، ولو که هغه په سکالرشیپ وي او یا هم په تخفیف باندې وي، هغه خصوصي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي دولتي په شمول باندې. خو کوم واضح میکانیزم نشته دی چې هغه د ازموینې ادارې لخوا یا د لوړو زده کړو وزارت لخوا یا د اوسنیو چارواکو لخوا نه دی محصلین پوهنتونونو ته ور وپېژندل شي. هماغه پخوانی سیستم به وي چې هر خصوصي پوهنتون به خپل ازموینه اخلي او کوم فیس چې ورته مشخص شوی دی هغه به له محصلینو نه اخیستل کېږي. تر اوسه پورې داسې کوم څه نشته دي چې زده کوونکي دې په تخفیف باندې کوم خصوصي پوهنتون ته وپېژندل
شي. وردک صاحب، وروسته بیا په دې اړه به خبرې وکړو چې دغه واجد شرایط ځینو کسانو چې موږ پر فیسبوک باندې پوسټ کړی و دوی پوښتنه کړې وه چې واجد شرایط یې موږ ته لیکلي دي او معلومه نه ده چې موږ به کوم پوهنځي ته ځو. په دې به وروسته نورې ډېرې خبرې وکړو. نور مېلمنو ته به ورشو. سمسور اسد هم را سره وصل دی. ښاغلی اسد، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو راته وایاست چې اول د کانکور د نتیجې په اړه باندې راته وایاست. چا درته وویل چې کانکور کې ننګرهار پوهنتون حقوقو پوهنځي ته کامیاب شوی؟ دا خبر دا زیرې در باندې چا وکړلو یا خپل د نتیجه چک کړل؟
لومړی سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. کچا ټولو ځوانانو ته مبارک وي د دوی دغه وړه کامیابی زینو ته بستره وي. خو زما باندې لومړی زیره مې یو ملګری و چې نږدې دوست مې ده چې د نګرا پوهنځون انجینري چې خپله زده کړې کې لومړی زنګ راته و چې دغسې د نګرا پوهنتون حقوقو ته خپل انتخاب ته دې راغلی. نو ډېر داسې د خوشحالۍ احساس واقعا چې الفاظ مې نه ول چې زه بیا خوشحالي بیان کړم. خو ډېر یو خوندور احساس مې په وخت کې ډېر خوندورې شېبې ولې.
او که په دې هم راته وایي ښاغلی سمسور، کانکور نه مخکې څومره ماده ګیدی نیولې وه؟ څومره زحمت دې ویستلو یوازې د زده کړې کولې، کانکور ته دې ځان آماده کولو که تر څنګ دې کار هم کوه؟
د راتلونکو څو میاشتو نه مې د تیرو څو میاشتو مې کانکور لپاره درس شروع کړی او نور کوم کار یا کوم فشار په مانو نو واز درس ورس کې مې 14 ساعت الا تر 12 ساعت پورې ځکه وخت را سره کم او داګه نمخې زموږ مکتب درس نه وداو. د تیرو څو میاشتو راځي چې بیا ورته درس او دا څو برابر کړل ځکه داخلي وخت مختلف چې خاني ته نتیجه او یو خوندور سمره وګورم.
کپټن راته وایي چې حقوق دې لومړی انتخاب و کنه دویم دریم انتخاب دی؟
حقوق مې لومړی انتخاب و.
او په څو نمبرو د ننګرهار پوهنتون ته تللی؟
د ننګرهار پوهنتون ته په
215 نمبر. اها 215. سره پات شي وره بشو زموږ بل ملما سمیع الله مومند چې دوی د خوست پوهنتون البته شیخ زید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالي شوی دی. خیا دا غوړې کې پرې شوې ده. روسته به راوخلو ل دغه کسانو چې دوی ته نیدلې د کانکور کې بلا بلا پنځیو تلار پیدا کړی، البته ټول ګډونوالي هلکان و انجونو ته چانس نه ورکړ شوی. هغه انجلې چې دوی په کانکور کې د ګډون چانس ورته نه ورکړ شوی خو واجد شرایط و دوی به توانیدلې چې تکل د کانکور ازموینه ورکړي. شابانه نوري را سره ده. اغلی نوري، تاسو پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. که فکر کوم چې داغه لنوري اړیکه هم را سره نه ده وصل، هڅه وکړو چې هغه په پروګرام کې وصل کړو. خا اغه لنوري کې چرته وی هغه ته به ورشو خبري بور سره وکړو. لا هغه به پښتو چې دوی د شل کانکور نه پاتې دي څه احساس لري او هر کال چې ګوري چې الکان کولای شي کانکور کې ګډون وکړي د خپل خوخي پانځي او ته کامیاب شي خو دوی نشي کولای شي ګډون وکړي، دا ورته څومره ستونزه بنده. اغلی نوري ته بروس سبور شو. سمیع الله مومند را سره دی. خغلی مومند، تاسو هم ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې خودی تاسو ته ډیر مبارک وي چې تاسو توانی دلی استي پانتون ته کامیاب شي. تب د څو انتخاب وو؟ د معلومه ده چې اتمن نمړی انتخاب بده وي. څو نمرې دی اخیستې دي او یوازې دی کانکور ته آمادګی نیول کنه کار دیم کولو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې دي تاسو ټول همکاران او تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. او د ما چې خپل د ټی پانځي کې وو لومړی انتخاب او د ټی پانځي لپاره یعنی موږ هم د آمادګی لوستلم نور کار موږ نه درلود او تقریبا محمد دریسو دریبیس اشاریت کو نمرې وړي دي.
مومن صاحب ویل کیږي چې تاسو د کانکور تر ټول کم عمره ګډونوال وئ چې د ته پانځه ته بریالي شوي استي. اوس د عمر څومره ده؟
زما عمر تقریبا زه دیارلس سوه شپږ اتیا کال هوت میاشتې پیدا شوی یم.
ښه، که په دې اړه راته ووایي چې د تقسیم اوقات دی د کانکور د ازموینو لپاره څنګه برابر کړی و، د ورځې د څو ساعته درس ویلي، او کله چې د انتخاب کولو څومره دقیق انتخاب دی وکړو چې وتوانې دې پانځې ته لار پیدا کړي؟
موږ خپله د دې کانکور د دوران کې خو د اول وختو کې یو څه درس کم، یعنی تقریبا یو ورځې به یا اوه ساعته یا شپږ ساعته به درس ویلم. خو کله چې ژمی شو او د کانکور امتحان را نږدې کېده، نو په دې وخت کې موږ د خپل درسونه چې کوم ما خپل د درسونه تقریبا تر دولس ساعته دیارلس ساعتو پورې د خپل درسونه ورسول، تر څو د یعنی کانکور ته ډېر کم وخت تر څو د خپل پانځه پورې ځان پرې ورسولم. او
مومن صاحب کدام را ته وایي د کامیابیدو زیر در باندې چا کړی و کور کې، یک خپل د نتیجه چک کړی و؟
موږ یو کورس د موزشګا ولا پیږی کې مسته موږ درس ویلیم، نو پیږی کې چې خپل د موږ استاد چې په زور د نتیجه دیاري و د زکون کې اړ یو.
مومن صاحب تاسو غږ قطو وصل کیږي چې چیرته ملک موقعیت تغییر کوي چې موږ کولای شو تاسو غږ په سمته توګه باندې واورو، خبرې مو هم بشپړې واورو. موږ به هڅه وکړو چې بیا مومن صاحب سره اړیکه ونیسو، ځکه چې غږ ډیر قطو وصل راځي. اغلی نوري را سره وصل ده. اغلی نوري، تاسو هم ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو تمه و چې کم کال کې فارغ شي، او په کم کال کې تمه و چې ته کانکور ازموینه ورکړي، او د خوخي پونځای د کمی او وشته غختل ورته بریالي شي چې لاتروسه پوری د کانکور کې د ګډون اجازه درکل شوې ده، او نه توانی د لچ پانتون تلار پیدا کړی.
هاي سلام علیکم، غلی سیارتات او قدرمنو مننه علاوه د دې چې ته تمره چې ټول وسه او وکین چې پروسه کال به نو د مکتب څخه فارې ده، د فرست کال به د ژوند په شان باندې کانکور از مې نه کوم لا اوس ما ته پوسه پانځه ژوندلې.
کدا راته وای شبانه جان دې د تیرک شنبې چې پایلې اعلان شي، په کورنۍ کې مو داسې څوک چې هغه تمه و تاسو یو ځای فارغ شي، یو ځای کانکور از مې نه ورکړي، هغه از مې نه ورکړي او بریالی شوی دی یا نه شوی، خو داسې یو څوک د شاوخوا کې و چې تا وکتل هغه لک و د دې خاطر باندې چې هغه حکومت ورته شرایط برابر کړي و هغه توانېدلی دی چې پانتون تلار پیدا کړي، خو ته نشي کولای.
خپلوانو کې خو موږ داسې کورنۍ کې چې خپل څوک و خو چې د مکتب باندې څنګه په خپل ګروپ کې یا په ستوري کې چې ترين به هغه ورځ و چې نن موږ هم د کانکور ازموینه ورکول او نن به ازموږ پایلې هم معلومېدلې، نو دا به ته ډېره سخته وه او دا چې
مننه کور ودان بیرته بدر سره وګرځم. استاد کتا سي ته راشو، ما مخکې یادونه وکړه چې دا ځینو کسانو په فیسبوک موږ ته لیکلي دي چې موږ واجه د شرایط یو، واجه د شرایط په څه معنا باندې، او تر کومو نمرو پورې کسان بیا کولای شي چې هغه واجه د شرایط ورته د کانکور په پایله کې ولیکي؟ دوی شخصي پانتونونو ته تلای شي، حرفوي زده کړو ته ورکوي، نیمالي ته ورکي، دا څه ډول وضعیت وي؟
باندې شرایط یو څه تغییر کوي، خو البته عمومي اصول دغه ځینې وخت وځي کیږي، یو څوک چې چیرته وکړلای شي لکه د سلو نمبرو نه چیرته تاسو حساب کړئ چې له څلوېښتو نه پورته نمرې یوسي، نو هغوی د دې وړ بدل کیږي چې هغه پوهنتونونو ته ولاړ شي. اما پوهنتونونو کې د ظرفیت د جذب د ظرفیت نشتون له امله ټول کسان نه توانېږي چې هغه هلته بېلابېلو پوهنځیو ته ولاړ شي، یا دوی هغه انتخاب ډېر لوړ کړی وي، نمرې یې هم لوړې وي، نو بیا هغوی په دې خاطر باندې چې هغه د رواني اړخه هم ډېر مایوسه نه شي، او د دې تر څنګ له خصوصي پوهنتونونو سره هم یو څه مرسته وشي او هغوی ته د تګ لاره یو څه آسانه شي، نو دوی د دې وړ بلل کیږي چې دا کړلی شي چې خصوصي پوهنتونو ته ولاړ شي او په خصوصي پوهنتونو کې یو پوهنځی شروع کړي. خو داسې یو واضح میکانیزم تر اوسه پورې نشته چې یو زده کوونکی یا یو محصل د کانکور ازموینې څخه وروسته مستقیم د خصوصي پوهنتونو ته معرفي شي. هر څوک چې کوم خصوصي پوهنتون ته ځي، هغه مجبور ده چې خصوصي پوهنتون ته مراجعه وکړي او هلته خپله د خوښې پوهنځی وټاکي، او هغوی به د شمولیت یوه ازموینه د کانکور په ډول باندې لري، هغه ازموینه به ورته ورکوي او وروسته له هغې نه به هغه پوهنتون ته شاملېږي. په ځینو خاصو حالتونو کې چې شاید سه کال په دې باره کې کوم تصمیم نیول شوی وي، اما تر اوسه پورې حداقل اعلان شوی نه ده، یا زه نه یم خبر چې دوی به تصمیم نیسي چې د پوهنتونونو څخه څه تخفیف ورته واخیستل شي.
او وردک صاحب، د حرفوي زده کړو په اړه راته وایست، نږدې 40,000 کسان بیا په دې کانکور کې بې پایلو دي، سره له دې چې نجونو په دې کانکور کې ګډون نه دی کړی، یعنی په سلهاو نجونې د دې وړ وي چې کانکور کې ګډون وکړي، خو دوی هم ګډون نه دی کړی. بل طرف نه هلکان هم ډېر بې نتیجې دي. دوی څومره لکه وزارت د دې وړتیا لري چې دوی حرفوي زده کړو ته معرفي کړي؟ او افغانستان کې داسې مرکزونه شته، داسې ځایان شته چې دغه کسان ورشي پکې حرفوي زده کړې وکړي، علاوه د دې نه چې لوړ تحصیلات وکړي، یا داسې حقوق وایي، شریعت وایي، یا طب وایي، انجینري وایي؟
ګوره، اصلا زده کړې یا حرفوي زده کړې په مجموع کې دا لکه ټول یو د ځنځیر غوندې باید وي، او هر برخه یې وکړې وي. موږ نشو کړلای چې زده کوونکي یا ځوانان یوازې په دې باندې تشویق کړو چې ورته ووایي چې تاسو پوهنتونونه شروع کړئ، تاسو یا حرفوي زده کړې وکړئ. د ټولو ذهن کې دغه پوښتنه وي، او د ټولو سره دغه سوال وي چې زه کله دغه حرفوي زده کړو یا له زده کړو له نورو څانګو څخه فارغېږم، نو زه به څه کړم. دغه زده کړې یوه برخه شوله، او له زده کړو وروسته شي دوی لپاره څه پروګرام دی هغه بله برخه ده. موږ د زده کړو لپاره، د حرفوي زده کړو لپاره ځینې مرکز مخکې درلودل، بعضی اوس تړل شوي دي، خو بعضې تر اوسه پورې هم شته دي. خو تر ټولو نه اساسي پوښتنه دغه ده چې کله چې دوی له حرفوي زده کړو څخه فارغېږي، آیا دوی ته د کار په مارکیټ کې کوم حداقل لومړیتوب ورکول کیږي او که نه؟ تاسو وګورئ، حداقل دولتي پروژې چې کومې تطبیق کیږي، هلته د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره آیا کوم لومړیتوب شته او که نه؟ چې موږ یې متاسفانه نه وینو. فرضاً په بېلابېلو هېوادونو کې د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره شرایط دغسې وي چې کومې پروژې چې تطبیق کیږي، هلته د حرفوي زده کړو فارغ، لکه فرضاً برقی یا انجینری په برخه کې مرستیال یا نور دغسې کسان چې فارغېږي، نو د هغوی سرټیفیکیټ ته یا هغه سند ته ارزښت ورکول کیږي. هغه څوک کړلی شي چې په هغه پروژو کې کار وکړي چې دغه حرفوي زده کړو له انستیتوتونو یا هم له ادارو څخه فارغ شوي وي، چې متاسفانه دا شی په افغانستان کې موږ نه لرو. که یو څوک له حرفوي زده کړو هم فارغ شي، هغه بیا مجبور دی چې په خپل شخصي ظرفیت باندې ځانته دنده پیدا کړي او خپل ژوند په مخ باندې یوسي. نو د حرفوي زده کړو لپاره د مراکزو یا د انستیتوتونو د جوړولو ترڅنګ، له هغوی چې کله فارغېږي او له هغه وروسته دوی باید څه وکړي، دغه شرایط ډېر زیات مهم دي چې دا کړلی شي ځوانانو ته انګېزه ورکړي چې که موږ نن له حرفوي زده کړو فارغ شو، نو سبا به موږ.
وردک صاحب، په لوړو زده کړو پوهنتونونو کې دا چا لار پیدا کړې ده؟ دې ته هم که د کار مارکیټ ته وګورو، په کافي اندازه همدا اوس کم ځوانان چې ډاکټران دي، انجینران دي، یا په نورو برخو کې زده کړې کړې دي، دوی د افغانستان د کار په مارکیټ کې بیکاره دي. لکه دواړو خواو ته فکر کوي دا ستونزه ده، یوازې حرفوي زده کړو ته به نه وي؟
دا ستونزه دواړو خواو ته شته. ما مخکې یادونه وکړله چې ځوانان د زده کړو لپاره انګېزه نه لري. علت یې همدغه ده چې د ټولو ځوانانو سره همدغه پوښتنه ده چې کله زه له زده کړو فارغېږم، که حرفوي زده کړې دي، لوړې زده کړې دي یا نیمه لوړې زده کړې دي، له فراغت وروسته به زه په ټولنه کې یا د کار په مارکیټ کې خپل ځان ته ځای څه رقم پیدا کوم؟ متاسفانه چې په افغانستان کې له ډېر پخوانه شرایط هغسې نه و چې باید وای. یعنی ډېر ایډیال شرایط په تېره دوره کې هم موږ نه درلودل، خو لږ تر لږه ځینې ازموینې وې په بېلا برخه کې ځوانانو کار پیدا کولی شوی. اما اوسني رژیم کې تاسو ګورئ چې هلته زده کړې، رقابت، د استخدام اصول او رسمي پروسیجرونه ټول تقریبا لغو اعلان شوي دي، او په بېلابېلو برخو کې هغه څوک مقرریږي چې هغه ځینې نور شرایط ولري د زده کړو په ځای باندې، نو همدغه باعث شوي دي چې ځوانان اصلا زړه نښه کوي چې زده کړو ته مخه کړي. خوب په ټوله کې څوک چې هلته واکمن دي یا حاکم دي، دا داسې د یو کال یا د دوه کالونو کار نه دی چې دغه ستونزه حل شي. د دې لپاره باید اساسي پالیسي او پلان باید جوړ شي، او بېلابېلې ادارې په ګډه باید خپل مسؤلیتونه واخلي او هغه ترسره کړي. لکه د لوړو زده کړو وزارت شاید یوازینی دنده دغه وي چې هغه وکړلی شي چې د کار د مارکیټ هغه که څه د افغانستان د کار مارکیټ دی او که څه په سیمه کې دی یا حتی په نړیواله کچه دی د کار مارکیټ په کچه باندې هغسې مسلکي کسان وروزي چې هغه وکړلی شي خپله دنده هلته پیدا کړي او دنده په صحیح شکل په مخ باندې یوسي.
دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کیږي ورداک صاحب، فکر کوي دغه کسان چې اوس نوي پانتونو ته کامیاب شوي دي 3-4 زره کسان دي، تیر کال هم په همدغه اندازه باندې کسان کامیاب شوي وو، که څه هم نجونې پکې نشته ده، خو دا ټوله لیکان دي او زیاتره استادان چې د کابل پانتون په ګډون یې په نورو پانتونونو کې تدریس کول دوی له افغانستان وتلی دي. فکر کوي په کافي اندازه قدر په افغانستان کې شته ده چې بیا دغه ځوانانو ته تدریس وکړي او څنګه چې اړتیا ده لکه هر مسلک اړوند دوی هغه مسلکي روزنې ترلاسه کړي او بیرته وکولی شي په ټولنه کې خدمت وکړي؟
متاسفانه چې نه، موږ مخکې هم ډېری مسلکي کسان مو چې درلودل چې له افغانستانه هم وتلي نه وو، د زده کړو کچه په هغه برخه کې نه وه یا په هغه سویه باندې نه وه چې موږ وکړلی شو چې د افغانستان د کار مارکیټ او یا په نړیواله کچه چې کوم د کار مارکیټ دی هغه ته ماهر او مسلکي کسان وروزو. دا ستونزه له پخوا راپاتې ده خو اوس ډېره زیاته شوله. مخکې موږ حداقل بېلابېلو ادارو د دې لپاره هڅه کړله چې دغه ستونزه راکمه شي. یعنی دا سمه ده چې موږ 100% په تېره دوره کې یا په جمهوریت کې په پوهنتونونو کې 100% نه وو کامیاب، اما لږ تر لږه 10% یا 40% یا 50% په ځینو برخو کې موږ ښې لاسته راوړنې درلودلې. ځوانان هلته سکالرشیپونو ته استول کېدل، استادان یا کدرونه چې هغوی د ماسري او دکترا لپاره استول کېدل او د دوی زده کړو ته ارزښت ورکول کېدل چې راشي دلته خلک وروزي. متاسفانه چې اوس شرایط دغسې راغلل چې مسلکی کسانو ته کاری ساحه ډېره زیات تنګ شوله، هغوی بې له دې نه چې دا برخه پرېږدي بل کوم آپشن یې نه درلوده. د دې تر څنګ په تېرو 3 کلونو کې به تاسو نه وي اورېدلي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د پوهنتونونو په رهبري کې یو مسلکي کس ټاکل شوی وي. د پوهنتونونو رهبري لکه تاسو چې یاده کړله دا یوازې یو اداري پوزیشن یا یو اداري بس نه ده چې هلته یو څوک راشي ځینې اداري چارې ترسره کړي. تر ټولو نه مهم دا ده چې یو څوک باید لکه لیدلوری یا هغه ویژن د یو پوهنتون لپاره یا د زده کړو لپاره ولري. اوس که چېرته تاسو پوښتنه وکړئ موږ خلک له پوهنتونونو فارغوو، بالاخره له دوی غاړو جوړ څه کړو؟ که په ډېرو څانګو کې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو د افغانستان دغه کسان چې اوس فارغه وایي ورته د کار په کوم ځای کې ورکوئ، په کومه رشته کې ورته کار ورکوئ، په دې برخه کې کوم واضح ځواب موږ نشو ترلاسه کولی. ډېری څانګې داسې دي چې هغه په عامه اصطلاح باندې یو معقول سازی ته لکه ضرورت لري. موږ ځینې داسې څانګې هم لرو چې په هغې کې شاګردان فارغه وو چې په افغانستان کې هم هغې ته دنده نشته او په نورو نړۍ کې هم ورته دنده نشته. نو دا داسې د یوې ادارې او د یو کال یا د څو ورځو خبره نه ده. د دې لپاره مختلف ادارې او باید لاس سره ورکړو په ګډه باندې دې لپاره کار وکړو چې له بنسټ نه یا له اساس نه د ستونزه حل شي. غیر له غیر نه که موږ یوازې په دې باندې اکتفا وکړو چې زموږ ځوانان فرزن 100,000 کسان امتحان ورکړ که ټول هم پوهنتون ته شامل شي، دا ټول له پوهنتون نه فارغ شي، بلاخره موږ به دوی سره څه کوو؟ دا صحیح خبره ده چې موږ نشو کولای چې ټول فارغان په دولتي وظیفو باندې یا ته ورکړو او ټولو ته دولتي وظیفې ورکړو، اما دولت دې مسؤلیت لري چې زمینه ورته برابره کړي. هلته بېلابېلې حتی نړیوالې کمپنۍ، سیمه ایزې کمپنۍ راشي، سرمایه گذاري وکړي او دوی کار وکړي. یا حتی که چېرته موږ مسلکي خلک وروزو هغوی د هیواد نه بهر ته ولیږو. تاسو د اوس په خپل څنګ کې پاکستان مثلا ګورئ، هند ګورئ، بنگلادش چې د موږ د خلکو شاید هیڅ په نظر باندې را نشي، هغوی په زرګونو مسلکي کسان نړیوال د کار مارکیټ ته لیږي، اروپا ته، امریکا ته، نورو ټولو هیوادونو ته هغه هلته کار کوي او ګټه یې بېرته خپل هیواد ته رسیږي. نو په دې کې اساسي او مسلکي کسان له خانه کار په کار ده. هغه کسان چې هغوی یوازې لکه له بده مرغه د موږ د لوړو زده کړو وزیر چې یو وخت وویل چې یوازې بمونه پټو کړي وي، دا د هغې خلکو کار نه ده او هغوی نشي کولی چې دا کار ترسره کړي. نو دلته مسلکي کسان ته اړتیا ده چې تر څو په پوره تعهد سره او پښمنتیا سره د ټولو په همغږي باندې دغه ستونزه ته د حل لار.
مننه کورودان وردک سپتا سوبیر سره وګرځم. سمسور جان که تاسو ته راشم زین اندخني شته دی کله چې طالبان وخت ورسېدل هغه کسانو چې په حقوقو کې ذکر کولې یو څور خطا او هغه محل ویل چې د طالبانو حکومت ځکه چې ډیره برخه په دینی علومو باندې اتکا کوي او قانون په افغانستان کې په یو ډول باندې لغو شو نور نه پلي کیږي. تاسو را ده اندېښنه نشته ده چې ری د اوسات خبره فارغ شي دند به درته پیدا کیږي یا د څلور کال چې په مخ کې لري څه په کې وای په دې اړه د لګ مطالعه کړي د ځان د خبر کړي دی او داسې اندېښمن خو نه یې چې تر زه فارغ شم حقوقو کې ذکرې وکړم څارنوال شم قاضي شم بیا به ماته دند نه وي؟
بالکل نه، تر اوسه پورې که وګورم ما څه خپل ډېر زیاتو ملګري هم سنچاني زیات نه مې دا اورېدلي دي وایي اوس خو د طالبانو وطن دی او شریعت په درد خوري. قسم ما ته وایي که نه حقوق په درد نه خوري، خو زما خپله فکر دا چې دا ځکه که یو هېواد جوړو موږ خپل وطن لپاره کار کوو، موږ یوازې د وظیفې له لارې نشو کولی چې دنده ولرو، موږ به هېواد جوړ کړو. ډېرې زیاتې لارې چارې دي موږ چې نه کولای شو خپل هېواد جوړ کړو. زه اصلا نه غواړم د پیسو لپاره یا د دندې لپاره یوازې زده کړه وکړم، زه غواړم پوه شم علم دی، باید علم حاصل کړو، خپل هېواد ته باید د څنګه خدمت وکړو په دې حقوقو نه لارې. غواړم یو ښه ډیپلوماټ شم، غواړم یو هېواد یو ښه ډیپلوماټ ولري. که وګورو زموږ هېواد ډاکټر ښه ډاکټر ته ضرورت لري، ښه ډیپلوماټ ته ضرورت لري، یو ښه انجینر ته ضرورت لري. ځکه هېواد مو بدبختانه باید ووایو چې ډېر پرمختللی نه دی، هر لیګانه ورته ضرورت شته چې کار ورته وشي. او که نه که وغواړو د پیسو لپاره د دندو لپاره ډېرې نورې لارې چارې هم شته دي. داسې معمول ګرځېدلی ځکه زموږ په هېواد کې مهارتونه زیاتره خلکو زیات سکل زده دي، خو پیسې ګټل او دا په صنعت باندې زه فکر کوم نه ده چې یوازې پوهنتون ووایي او د پیسو لپاره.
او سمسوره څومره دې ته لیواله چې ځکه چې ستاسو پوهنتون به یو څو میاشتې وروسته پیلېږي، په فکر کوم په سنبلې کې به پیلېږي، تاسې به په سنبلې میاشت کې ځئ پوهنتون ته، چې لاړ شئ پوهنتون ته د ټولګیوال دی وګوري، استادان دی وګوري. څومره دې کار ته لیواله یې، ورختا یې او په تمه یې چې دغه وخت زر راورسېږي؟
د تیرو څو میاشتو ورته زیات خوشبخت وم، د یو فکر مې ورته و دې شانو ته، ځکه غوښتل مې چې خپل پوهنتون چې خپل د خوښې پوهنځی مې وغوښتل مې پکې زده کړې وکړم، خپل د یو خوښې پوهنتون ته چې د ننګرهار پوهنتون غوښتل مې چې دا ارمان مې باید په خپلو سترګو وګورم. دا وړه کامیابي ځکه زما لپاره اوس به دا داسې شي لکه زما د کامیابۍ د زینې ته یو لومړی او دومه پوړۍ شولې. زما بیسک تهداب باید همدا جوړوي
ډېره مننه را سره اوسه بیرته به راشو متاسې ته اغلی نوري ته به ورشو. شبانه جانې که ته راته ووایې داسې ټول لیواله دي دغې وروسته په تمو وه، دوی به لکه هلکان به کولی شي چې لاړ شي خپلې دغه هیلې پوره کړي، تاسې نجونې راته ووایاست چې یوازې ته نه، ستا په څېر باندې په سلهاو په زرهاو انجینې همدغسې ورځې شمارلی چې دوی وکولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي، هغوی چې په پوهنتونونو کې دي په تمه دی چې فارغ شي. کله چې په کور کې ناست یې دغه وضعیت ګوري، هلکان خوشحاله دي او تاسې نه شئ کولی، څه احساس لري، څه دې په ذهن کې ګرځي، څه فکر کوي د دې په اړه؟
زه خپله ډېر د نجلۍ احساس لرم او دا احساس کوم، او کله کله وایم چې ښه به وي نور، بیا بالخصوص په افغانستان کې هېڅ نجلۍ ونه زېږېږي در سره مینه ولري، نو د زوی نه به برخې وي ځکه هېڅ حق نه لري. هېڅ هغه کوم څه چې زړه غواړي هغه نه شي کولی، یو ځکه هغه نه هم حکومت نوټیس باندې احساس لرم، او کله کله وایم چې تاسو د نجلۍ نه وایي زه حالت وایي.
شبانه جان ستاسو په اړه کې کوم ستونزه ده؟ نن اتمنه افغانستان کې شبکې صحیح کار نه کوي، ځکه چې موږ د دې دواړو میلمنو ټلیفوني اړیکې ډېرې زیاتې خرابې دي. شبانه جان ستا غږ ډېر قطع وصل راځي، که لږ د موقعیت تغیر کې بیا سره خبرې وکړي.
نهلی ستاسو او زه یوازې نه، زه کله کله وایم چې کاش زه نجلۍ نه وای، حالت وایي نن ورځ محمد د ژوند درلودم، د مې زده کړې قبلې احساس یې.
مننه مننه شبانه جانې، بل تخنیکی همکارانو هیله کوم چې دغه دواړو میلمنو ته یو ځل بیا زنګ ووهي او ورسره مطمئنه کړي چې د دوی ستونزه چیرته ده، ځکه چې موږ ونه توانېدلو په د دوی خبرې په سمه توګه باندې واورو یا په ټلیفون کې څه ستونزه ده او یا هم چې د دوی موقعیت غوره نه دی کدوی لکه سم ځکه ودرېږي موږ به د دوی غږ په سمه توګه باندې واورو خبرې به هم واورو ورډک سب کبیر ته تاسو ته راشم دغه دنجونو نه ګډون په کانکور کې یا په ټوله کې لدغه پروسې دنجونو محرومول که موږ چرته له خوانزینه فارغینو نه لرو معلومه ده چې کانکور ته کس نه لرو که کانکور ته کانکور کینجونی ګډون نه کړی پانتون ته مګلته بیرته دغه نشو ورکولای کسان نشو ورکولای که چیرې دغه نجونی هم داسې متواتر له کانکور نه حذف شي له خوانزی و نه فارغین شي پانتونونو ته لاړ نه شي څومره غیز کولای شي او ساسې په فکر دا الکانو ته چانس برابرې کنا وضعیت لاغینم بترې چې الکان ته به یوازې میدان خلاص وي رقابت بنوي او هغه به په ډیر کم نمبرو کولای شي پانتونونو ته بریالي شي او هغه رقابت او دغه حس چې یو ځوان کې چې دا باید درس وای سخت کار وکړي دا څومره وژني نه یوازې جنو کې الکانو کې څومره وژني
مننه مخکې هم یادواري وکړل چې اصلی هدف دا نه دی چې موږ یو څوک له پوهنتونه باید فارغ کړو ټول پوهنتون ته کامیاب کړو بیا ټول لیسانس کړو یا ټول ماستران او ډاکتران کړو دا اصلی هدف نه ده موږ باید مسلکي خلک وروزو ولو که د هغوی سند لیسانس هم وي هیڅ ماستر هم نشي اما چې مسلکي وي په خپله برخه کې وکړلی شي عملا کار وکړي دا یوه لاسته راوړنه ده نظر دې ته چې موږ وایو چې ټول خلک باید پانتون نه تا کامیاب شي دا ډیر ښه ټارګیټ نه ده که هر څوک یې د ځان لپاره ولري ځکه هدف باید دغه وي لکه مخکې چې دغه یو ځوان وویل چې یعنی هدف وظیفه نه ده اما یو څوک باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې وظیفه په فرعي کارونو کې راشي یعنی په خپله څانګه کې دومره باید رسېدلی وي که دا هدف وګرځوو دا خو د موږ تاسو اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت په یوه ورځ کې پوره کړ هغوی ازموینه واخیستله تقریبا د 15,000 کسانو څخه او هغوی ته د ماستری او دکتورا سندونه ورکړل بدون له دې نه چې یوه ورځ په ټولګي کې کښېني اما تاسو ګورئ چې عملا هیڅ هم ورسره بدل شوي نه دي کله چې یو هیواد کولی شي چې په یوه ورځ کې 15,000 پورې ماستران او ډاکتران تولید کړي نو د هغې هیواد په ژوند کې او په حکومتداري کې په هر څه کې باید یو مثبت تغییر راشي ځکه دا ډېر لوړ ظرفیت ده اما موږ ګورو چې هیڅ هم هلته نه دي شوي دویمه کومه مسله چې مهمه ده هغه دا ده چې دلته یوازې د نجونو ښوونځي نه تړل شوي د دې سره موږ د زده کړو یا د تعلیمي او تحصیلي پروګرام کوم بنسټونه چې دي هغه نړولي دي د بیلګې په ډول باندې تاسو دغه اوس د افغانستان له پوهنتونو نه تر 2000 پورې استادان محروم کړي دي یوازې په دغه جرم باندې چې هغه ښځې دي د موږ تاسو خویندې دي اما دا داسې نه ده چې تاسو کله یو استاد په کور کړئ د هغې بدیل تاسو څوک لرئ هیڅوک هم نه لري نو کله چې تاسو د افغانستان له پوهنتون نه په خپل لاس باندې تر 2000 پورې مسلکي کسان وباسئ او په ځای باندې نو طبعا چې غیر مسلکي کسان راځي هغوی 40 کاله دلته زحمت ایستلی و کار یې کړی و او په خپله برخه کې پوره رسېدلي کادرونه و نو 2000 کسان تاسو په خپل لاس له پوهنتون نه ایستلی دي نو طبعا چې دلته د تحصیلات هغه کوم اساس چې و هغه تاسو ورسره له منځه وړی ده تر 2000 نه ډېر زیات استادان تاسو دې ته مجبور کړي دي چې هغه وطن پرېږدي د دې تر څنګ کله چې تاسو د نجونو تعلیم او تحصیل مخه ونیسئ په دې استادانو کې چې ټول یې لوستي دي او په دې کدرونو کې غیر له استادان نه که ډاکتران دي که انجینران دي که د نورو برخو متخصصین دي هغوی ټول لوستي خلک دي هغوی نه غواړي چې د هغوی لورانې او خویندې هغه بېسواده پاتې شي هغوی ډیر یو کم امکان هم که چیرته ولري هغه د خپلو اولادونو په خاطر باندې وطن پرېږدي او خپل لورانو باندې بیرون تعلیم او تحصیل کوي چې بیرته دې تاوان هم عام ولس ته رسیږي او علت یې خپله دغه کسان دي چې اوس په واک کې دي موږ متاسفانه همیشه د یوه خبر یادوو چې د دغه موضوع تاثیر ډیر لږ وښیي چې ښوونځي خلاص دي خو یوازې په نجونو باندې تړل شوی دی. په هنتونونو خلاص دی خو یوازې د نجونو لپاره تړل شوی دی. کتاب خپل باندې موږ اصل کومه مسله چې د هغه تعلیم او تحصیل د اساس او د بنسټ نړول دي، د هغې نه موږ منحرف کوي او موږ فکر کړو چې یعنی ډېر غټ څه نه دي شوي، موږ ډېر غټ تاوان نه دی کړی. اما تاسو په تېرو درې کلونو کې وینئ چې تاسو د هلکانو شمیر په کانکور ازموینه کې دومره کم شوی دی چې نشئ کړلی چې د شپې کانکور ازموینه واخلئ. په تېرو شلو کلونو کې چې لږ تر لږه زموږ په یاد کېږي، هیڅ کال هم نه دی شوي چې ازموینه دې نه وي اخیستل شوی، په دې خاطر باندې چې داوطلبان کم دي. اما له بده مرغه څوک چې اوس په واک کې دي، هغوی هیڅکله هم خپل سر گریوان ته ټیټ نه کړ او په دې باندې فکر ونه کړ چې د کومه لاره باندې چې زه روان یم بالاخره دا به چیرته ځي. دلته مثلا تاسو اوس یادونه وکړه د یو ورور چې په ننګرهار پوهنتون ته کامیاب شوی دی. په ننګرهار پوهنتون کې داسې یو پوهنځی چې هغه نږدې په 40 کاله یا 30 کاله مخینه لري، یو دپارتمنت چې د اصولو له مخې نه 4 کسه کدري غړي باید ولري، هغه 2 کسه کدري غړي لري. یعنی تاسو په 2 کسانو مسلکي کسانو باندې څنګه یو چاته 40 یا 50 مضامین د 4 کلونو لپاره تدریسوي؟ او د نورو زده کړو لپاره هم تاسو هیڅ کوم پروګرام ورته ونه لرئ. نو طبعا دغه ستونزه چې کومه اوس ده، دا یوازې د نجونو ستونزه نه ده، دا په افغانستان کې د تعلیم او د تحصیل د بنسټونو نړول دي. او که مخه یې ونه نیول شي، لکه تیرو کالونو کې چې و، موږ به بیا مجبور و چې د حتی د ډېرې ابتدایي تداوی لپاره یا یو ډېر ابتدایي مسلکي کار لپاره موږ د هیواد نه بهر یو بل چیرته ولاړ شو او د هغوی کومک وغواړو. نو دا ستونزه عمومي ده او تاثیر به هم په ټولو باندې وي.
مننه مننه کورودان وردک صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم. وربشو مومنتا مومن ده که اوس ما غږ لري مهرباني مخکې ستاسو خبرې قطع شوې، لنډ کراته په دې وای چې ستا لیوالتیا څومره ده چې وکولای شي د پوهنتون لومړۍ ورځ وګوري، پوهنتون ته لاړ شي او تصمیم دې څه د څه غوندې څه به ځان سره پوهنتون ته وړي په هغه ورځ؟
موږ خو خپله دري کوم پوهنځۍ ته شنې کامیاب شوی دي، طب پوهنځۍ ته نو ایدل لپاره خامخا دې موږ لیوالتیا زیاته ولا او د کوم پوهنتون کومه مرحله چې تقریبا د دې ځون شي یو دې مرحله تقریبا نوی مرحله ده، نو خامخا لیوالتیا ورته زیاته وي. دا دې یو بل د شي موږ خو مکتب ته تقریبا یعنی کور ته نږدې یو او وایي چې موږ پوهنتون ته تقریبا یعنی یو بل ولایت ته ځو پوهنتون کې، نو خامخا ځون بدلیږي ورسره.
اتمن تصمیم لري چې لیلی ته لاړ شي؟
بالکل.
پښتنه د کړي د چې په لیلی کې ژوند څنګه ده، لدینه خبرې چل د ژوند څنګه تیریږي او د دې څومره لیوالتیا لري چې لکه کوټه کې نور ملګری پیدا کړي، آلته ورسره ګډ ژوند وکړي، ځان تخپل شپ زیو کې کالي ومنځي او توي کې د بنوې ژوند وی په دې فکر کړي؟
بالکل. ځکه دا موږ مثلا زوستي خوس په پانتون ته ملار پیدا کړي ده او زم دی لوګر ولایت، نو خامخا خوست پانتون ته شي زم هلته خو زنور ده شي مثلا یا تی زنم نه یا موږ خپل خپلوان یا یې نه، نو خامخا به لیلی کې اوسي وو.
یا مننه. که په دې لمره ته وای دی کانکور کې انجونې نوي، ساسې په کور کې خورکۍ مو یا داسې خپلوانو کې مو داسې انجونې وي چې هغوی 12 د فارغې وي خو دوی نه دي توانېدلې چې د کانکور کې ازموینه ورکړي، کله چې ته بریالی شوې ټول کورنۍ به درته خوشحاله وه، خپله به هم خوشحاله وي، هغه انجونو په اړه ته ووایا دوی څنګه وي او څومره کورنۍ ورته خفه وي چې دوی نه دي توانېدلې د کانکور کې ګډون وکړي؟
بالکل. ما خپل دوا خوریا تقریبا په یو وخت جوړ کړی دا او بل شي دا تقریبا هغه څلورم ټولګي کې ده، وسته لورم ټولګي کې درسونه لولیم او بل شي د موږ خپل د یاد ترلور یا د مامالور د شنو شي د کانکور امتحان یا 12 اخلاص کړی دي.
خو په ټوله کې په افغانستان کې ډېر انجونې لزده کړو پاتې دي، ستا غوښتنه د طالبانو حکومت نه په دې برخه کې څه ده؟ ځکه چې کته کولای شي خوشحاله شي کله پوهنتون ته کامیابیږي بیا فارغیږي او یو نوم پیدا کوي چې تاته به خلک ډاکټر وای، دا هیله د انجونو لپاره نه کوي؟
بالکل. ځکه انجونې هم شدې دي، افغانستان د جامعې شدې یو عضو ده یو برخه ده، نو که څومره حق شي یو نارینه لري هغومره یو ښځینه هم لري، نو د دې لپاره باید ښځو ته هم کانکور کې برخه ورکول شي. باید د شپاندۍ د شغه حتمي دي چې باید انجونو ته پکې برخه ورکول شي. مثلا تیبی برخه ده په یغه برخه کې خو یواز نارینه نشي کولای شي تیبی برخه په مخ بوزي ترڅو خزینه نه وي. مثلا باج د شي بخښنه دي چې هغه د شي په نارینه پورې اړه نه لري په تیبی بخښو کې، نو باید خزینه موجود ولري.
او غوښتنه دې په دې برخه کې د طالبان د حکومت نه څه ده چې څومره باید نجونې وکولای شي په دې برخه کې فعال اوسي؟ او د خپل ولایت په اړه ته وایي، هلته خزینه ډاکټرانې په کافي اندازه بیا شته ده؟
لوګر ولایت خو تقریبا شته، یو مرکزي ولایت ده، نو یو تیم امکانات شته کې بعضې د ولایتونو شي یعنی مرکز نه لري، نو په هغه کې خامخا امکانات کمی. خپل لوګر ولایت کې امکانات شته ځکه مرکز نږدې ده کابل ته.
او دا هم کراته وای چې ته بس جرا ډاکټر کیږي، داخلي ډاکټر کیږي، به دا معلومه ده که دا به وروسته معلومیږي؟
دا تقریبا یعنی وخت ته یو تطریقه پورې، نو بیا به هلته بیو ټاکو.
او ستا شوق څه ده؟
شوق خپل جراحي سره ده.
خدای دې ورته ورسوي. مننه کورودان سمي الله مومند چې لوګر نه چې د شیخ زید پانتون خوست په د خوست شه زید پانتون ته پوانځي ته بریالی شوی. بیا دیم درته مبارک وی کورنۍ ته دی هم هیله ده چې وکولای شي افغانستان ته خدمت وکړي. ور به شو سمسور ته. سمسور کته راته وای چې ساسي په کورنۍ کې په شاوخوا گاونډ کې خپلوانو کې داسې نجونې وي چې دوی نه دي توانېدلي کانکور کې ګډون وکړي، او ستا خوشحالي در سره هغوی بیا هم لمانځلې وي؟
زموږ خپل په کورنۍ کې په چمګاون کې هم داسې څوک نه ول چې د ښوونځي نه لپاره شوي، بیا د ازموین د موږ ته بیا مبارکي راکړي. چمګاون کې هم داسې څوک نشته، واخت د خفګان ځای ده چې داسې څوک نه لرو. او د حاکم نظام نه همدا غوښتنه ده ځکه هیڅوک او هیڅ فرد نشي کولای چې یو چا د ژوند سره لوبې وکړي. دا یو چا د ژوند سره لوبې کول دي. یو هر انسان هدف لري، خپل آینده ته خوبونه لري، او باید اجازه ورکړي چې خپل خوبونه او خپل آینده ته کار وکړي.
او سمسور ته به هم زی لیلیه ته همداسې ده؟
بالکل. او قسم زمون کور په کابل کې ده، او باید لیلیه ته زم لاړ شي.
پښتنه دې کړې ده چې هلته به هغې ته ثبت نام څنګه وي، مصرف به تاسې کوي، دغه پانتون به یې در کړي؟ پښتنه دې کړې څنګه دې شرایط هلته؟
لږ څه مې کړي چې هر پونځای خپل ځان ته لیلیه لري، خپل اطاق لري، او اطاق کې به یو څو ملګري خو نور د ثبت نام او د دې په اړه مې تر اوسه پوښتنه نه ده کړې، ځکه هغه بیا یو ځل پوهنتون ته موږ راجع وکړو، بیا به هلته موږ پرې پوه شو.
روسي خبره د صدا د طالبانو حکومت نه دی غوښتنه صدا غوښین دي چې نه دي توانې د لیکانکور ګډون وکړي. هغه ته دي هغه ته څه ویل غواړي؟
د حاکم نظام نه مې غوښتنه هم ده، ځکه هیڅ ټولنه نه ریواد نشي کولای چې په واز په الکانو یا په نارینه باندې جوړ شي. ټولنه تم په کې ضرورت سره ځکه ځینې پوهان دی بیا وایي چې ښځه په ول ځانګو په بل لاس ټوله نړۍ ځانګوي، ځکه د یو انسان یا د یو ماشوم لومړی خون کې یا روزون کې چې دا همدغه مور ده، همدغه به ښځه به وي. ځکه که په یو ښځه کې چې په یو کورنۍ کې چې یو ښځه یا یو مېرمن بې تعلیم واوسي، نو په دې معنی ده چې ټوله کورنۍ بې معنی بې تعلیمه شوله. نو باید اجازه ورکړل شي، او باید څومره زر کېږي ځکه د حاکم نظام زیات وخت چراغ راغلی دی، درې کاله تقریبا پوره کېږي چې د نجونو په مخ ښوونځي تړل شوي دي. څومره زر کېږي باید لاړ شي، همدغه پلرونه ورونه همدغه ټولنه هم باید د دې لپاره غږ جګ کړي چې څومره زر کولای شي د عصري زده کړو د لوړو زده کړو لپاره ورته اجازه ورکړل شي.
مدنه کورودان سمسور اسد و چې دوی د ننګرهار پانتون د حقوقو پانځي ته بریالي شوې دي. ور به شو اغلی نوري ته شبانه جانې اوس بستا اړیکه اتمن ښه شوې وي. ګوري چې زیاتره کسان چې موږ سره دلته پروګرام کې وو یا هغوی چې له افغانستان په هر ولایت کې دي، دوی توانېدلی دي په خو نمرو باندې کامیاب شي. څه فکر کوي د نجونو نشتون د هلکانو ته څومره فرصت ورکړی دی چې دوی وتوانېږي د خپل خوښو پوهنځیو ته لاړ شي؟ بلې شبانه جانې،
په سلو کې نوي فیصده فرصت ورکړی.
او په دې اړه باندې که راته ووایي، دا څومره تاته سخته وه چې کله کانکور پایلې اعلان شوې تاسې پکې نه وئ، په دې اړه باندې خپل خفګان دی کومه کتابچه کې لیکلی د یا په دې وخت کې ځي هغه د ښوونځي خاطرې دې راخلي هغې ته دې کتل، څه داسې کار دې وکړه کله شوې ودې کتل چې هلکان خوشحاله دي خو ته دغې خوشحالۍ کې نه یې؟
اول خو می ټول ملګرو ته تسلیت ورکړ او دا می ورته ویل چې هیڅ کله نه هلی کېږي، ما هم مهربان شي او رسلغه ما ده.
شبانه جلی ساسی اړیکې کې لام ستونزې دي، په ډېرې بخښنې سره چې موږ نشو کولی ساسی خبرې واورو. هیله مند یو چې په بل پروګرام کې بیا وکولای شو ساسی خبرې په سمه توګه واورو. تاسې هم یو ښه موقعیت ځان ته وټاکئ. وردک صاحب، که تاسې ته بېرته راشم، اوس مال چې کانکور پایلې اعلان شوې دي، نجونې پکې نشته ده او په پوهنتونونو کې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه کافي ظرفیت هم نشته چې دغه ځوانان وروزي. خو ځوانان تللی دي او داسې نه ده چې اوس ظرفیت موږ نه لرو ژوند ولاړ ده. څه کول په کار دي؟ څه وشي دغه ځوانان څه وکړي که دوی ته یوازې هغه کسان چې دیني زده کړې کړي هغه تدریس کړي، دا ځوانان خپله څومره مطالعه وکړي چې وکولی شي حداقل که چیرته پوهنتونونه فارغېږي دغه یو څه مطمئن کړي ځان چې دوی کولی شي مارکیټ کې ځان ته ځای پیدا کړي، دنده پیدا کړي.
ټول نو مهمه دا ده چې اوس لدنی کمرغه نړۍ هغه پخوانی نړۍ نه ده، نو دوی ټول انټرنیټ ته لاسرسی لري او پوهنتونونو ته چې انټرنیټ ته لاسرسی لري. د دوی فکر باید داسې وي چې د استادانو د څنګ هلته چې څوک دوی ته تدریس کوي طبعاً چې زحمت به ورسره وباسي، دوی په خپله برخه کې مطالعه وکړي، بیلابیل آنلاین کورسونه واخلي. د آنلاین زده کړو لپاره ډېر زیات پلیټفورمونه شته دي، په ځای د دې چې په فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام او دغه شیانو کې خپل وخت ضایع کوي، هغه د ټول اضافه مطالعې ته ورکړي. په هره برخه کې مسلکي پروګرامونه شته دي او د نړۍ له بیلابیلو برخو نه مسلکي استادان هغه تدریس کوي. نو که چېرته دوی وکړلی شي چې په خپله څانګه کې د پوهنتون د زده کړو تر څنګ نور زده کړې په آنلاین شکل باندې وکړي، نو دا به دوی سره ډېر زیات کومک شي. د ما د ټولو ځوانانو نه غوښتنه دغه ده چې خپل زده کړې یوازې په دغه نیت باندې ونه کړه چې سبا وکړلی شي په افغانستان کې دنده پیدا کړه یا د افغانستان په کچه باندې خپل ظرفیت لوړ کړه. دوی سره فکر باید دغه وي چې دوی وکړلی شي سبا د افغانستان نه بیرون په نړیوالو کمپنیو، نړیوالو موسساتو او نورو نړیوالو ادارو کې خپل ځان ته دندې پیدا کړي. نو غوی سره تر ټولو نه مهم شی چې دی اولین ژبه ده. نو که چېرته زموږ ټول ځوانان د پوهنتون په دوره کې انګلیسي زده کړي، هم په آنلاین بڼه او هم یې په کورسونو کې هم امکانات شته دي، نو دا به دوی سره کومک وکړه چې په خپله څانګه کې د استادانو نه بغیر د نورو آنلاین پلیټفورمونو نه استفاده وکړه او ځانونه ښه ورسوي. په دویم قدم کې به دا باعث شي چې دوی وکړلی شي چې ښه اړیکه له بهر نړۍ سره، له خلکو سره ولري، تر څو ځان ته هلته کار، ماستری، دکترا، نور زده کړې ځان ته برابرې کړي. نو د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې خپل زده کړې وکړي، د زده کړو تر څنګ آنلاین زده کړو ته هم مخه وکړه. انګلیسي ژبه حتما باید پوهنتون له فراغت نه مخکې زده کړه او فکر یې په دې ډول وي که چېرته موږ ته څوک په افغانستان کې دنده نه راکوي، شرایط په افغانستان کې برابر نه وي، موږ باید دا ظرفیت ولرو چې له افغانستان نه بیرون هم ځان ته دنده پیدا کړو. په هره څانګه کې چې وي دا ظرفیت موږ باید په ځان کې پیدا کړو او د دې لپاره باید کار وکړو.
لنډو کې کدام راته وایست کانکور لپاره خو لکه دغه یو کال نیم کال ټول ځوانان همدې ته ځانګړی کړی و چې په ساعتونو ساعتونو درس وایي، دولس ساعته، څوارلس ساعته، حتی ځینې کسان وایي پنځلس ساعته درس ویلی دی. لنډ کې راته وایي چې پوهنتون دوره کې څومره ضرور ده چې هم اضافي مطالعه وشي او هم پوهنتون درسونه باندې هغه محصل متمرکز وي.
موږ په افغانستان کې وزنۍ ستونزه چې لرو هغه د وخت نه مدیریت ده. که چېرته ځوانان وکړلی شي خپل وخت مدیریت کړي، هر ورځ حداقل یو ساعت دوی خپل مطالعې ته او خپل ظرفیت لوړولو ته ورکړي، په دوامداره توګه باندې خپل درسونه تعقیب کړي، نو هیڅ ستونزه به ونه لري. هم په پوهنتون کې کامیاب شي او هم به خپل ظرفیت ښه لوړ کړي.
وینو منظم زیاته مننه کور ودانو ساتي وخت تمام دی. له تاسو تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت.